دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانیم پاموکری دې سات خبرونه ته د امریکایي ټلویزیون سی ان ان شبکې سره په مرکه کې د افغانستان د کورونو چارو وزیر ژمنه کړي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د شوونځي د تک پاړه به ښه خبر واوري د مارچ میاشت کې طالبانو د شپږم ټولګي پورته شوونځي د خلاصولو څو ساعت وروسته بیرته وتړلې د طالبانو د مشر حبیب الله خونزاده د دې غیر متوقع پریکړې ډېری افغانان او نړیوال ټولنه په غوسه کړه د فرانس فرس خبري ایجنس د راپور لمخې د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی وویل زه غواړم چې په دې اړه وضاحت ورکړم هیڅوک د ښځو تعلیم سره مخالفت نه لري هغه په خپل لومړی ټلویزیونی مرکه کې دلیل ورکړ چې په افغانستان کې نجونې له مخې لا ابتدایي ښوونځي ته ځي هغه زیاته کړه چې تاسو به ډیر ژر په دې مسلې یو ښه خبر واوري د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د تخلیه په پروګرام کې له افغانستان څخه یو شمېر هغه استلسي افغانان چې په امنیتي ارزمنو کې پاتې راغلي په نور هیوادونو کې به مشت کړل شي د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزارت دغه څرګندونې د هغه راپور په خبرګون کې دي چې ګواکې امریکا د کوسوو په یو پوزي اډه کې د مشت یو شمېر افغانانو د ځای پر ځای کولو درخواستونه ردوي د کیوس امریکایي خبرونې پرون راپور ورکړ چې ټاکل شوی د جو بایدن حکومت شپږ افغانانو ته چې د طالبانو لاسته د کابل د سکوت ورسته د کوسوو بندستل پوزي اډې ته انتقال شوی وو خبر ورکړی چې هغه د نن امریکا ته د انتقالولو په شرایطو برابر نه دي د دې راپورټ لمخې دا لومړی ځل دی چې د امریکا حکومت متحده ایالاتو ته په دې پوزي اډه کې د مشت افغانانو راته ګرځوي خو د امریکا د بارنو چارو وزارت په یو ایمیل کې د امریکا ژغ ته وویل چې تقریبا ټول هغه افغانان چې کوسوو ته انتقال شوی وو د امنیتي ارزمنو له تیرولو وروسته امریکا ته د تګ اجازه ترلاسه کړې ده د ایکویس پر راپورټ کې راغلي چې د امریکا د حکومت دغه تصمیم د امنیتي اندیښنو لمخې نیول شوی ابشای یو شمېر افغانان چې تګ امریکا ته راتسوي د طالبانو یا د ترګرو سازمانونو سره اړیکې درلودې د ایران د بارنو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو هڅې او پاره اقدامات وکړي د ایران د بارنو چارو وزارت بیان سید خطیبزاده د دوشنبه پر ورځ خبرانو ته وویل چې د اړتیا په صورت کې ایران چمتو دی د طالبانو سره په دغه برخه کې همکاري وکړي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته ایران څو ځله په دغه هیواد کې د ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی طالب چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د دوی حکومت ټول شمول دی او د افغانستان له ټولو کومونو څخه تشکیل شوی دی طالب چارواکو د غوښتنی د افغانستان په کورونو چارو کې مداخله بلل ده د ازبکستان د حکومت یو لورپوري چارواکي وایي تاشکند په پام کې لري چې د راتلونکي جولای میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي د تاشکند ټایمز د راپورټ لمخې د ازبکستان د بارنو چارو وزارت موقت وزیر ولادیمیر نوروف د مستقل هیوادونو د ګډو ګټو ټولنې د بارنو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د کانفرنس تمرکز به پر سیاسي ثبات امنیت او اقتصادي مسایل وي د طالبان حکومت تر اوسه لا دغه احتمالي کانفرنس د جوړېدو په اړه څه نه دی ویلي له پاکستان څخه راپورونه وایي چې په کراچي کې د چین د یو فرنګي انسټیټیوټ په استادانو باندې د بلوڅ د بتون غشتونکو د ځانمرګي برید ورسته د غیواد له پاکستان څخه خپل استادان بیرته وربللی دي د اپریل پاش په سمنېټه په کراچي کې د چین د کنفیوشیس انسټیټیوټ د استادانو پر موټر ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان وژل شول د برید مسؤلیت د بلوڅ ازادي او ځواک ومنه او ویل چې برید یې وشي کړی دي د پاکستان خبری رسنې جیو راپور ورکړی دی چې لته غبرت ورسته چین لټول پاکستان څخه د خپل استادانو د استولو پریکړه کړې د پاکستان او چین حکومتونو تر دې دمه په رسمي ډول له پاکستان څخه د دغو استادانو د وټولو او استرګېدو په اړه څه نه دی ویلي فنمانی وايي ټاکسي ودا چې ولسمشر جو بایدن به نن د سه شنبه په ورځ د امریکا د نیویارک ایالت بفلو ښار ته ولاړ شي چې د لس وجلسو امریکایانو له کورنۍ سره غمرازي او خواخوږي وکړي د شنبه په ورځ یو سپین پوستي اتلس کلن امریکایي ځوان د بفلو په ښار کې په یو مغازي کې او د مغازي څخه د ماندی په خلکو ډزې وکړي لږ تر لږه لستنې ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل چارواکي اوس د دغه پیښې په اړه په پلټونو بوختي دا لومړی ځل نه دی چې په امریکا کې د نجات پر اساس داسې پاړېدلې کرکېجن عمل کیږي تر دې مخکې هم دا ډول ډېر پیښې شوې دي دا تازه پیښه په داسې یو سیمه کې شوې ده چې اکثریت خلک یې تور پوستي امریکایان دي. د اوکرين د دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې د خارکیف په سیمه کې د تهاجمي عملیاتو په مخنیوي کې د روسیې ځواکونه پر شا تمبولي او هغه سیمې بیرته نیولي چې اوکرانیان د روسیې سره ته نږدې کوي. د اوکرين دفاع وزارت پرون د دوشنبه په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل کېږي ځواکونه یې په سرحد کې دي او یو سرتیری پکې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په خطاب کې وایي موږ دلته یو، دغه وروستی پرمختګ له تایید شوی نه دی. د اوکرين له دوهم لوی ښار خارکیف څخه د روسي ځواکونو له شړلو وروسته د اوکرين ځواکونو ویلي دي چې ځینې نور ځایونه هم نیولې دي. د تازه پرمختګونو خبرونه داسې مال خپریږي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دوشنبه په ورځ لوی دست خبرداري ورکړ کنا ټو په فنلند او سویډن کې خپل پوځي حضور ډیر کړی مسکو بغبرګون وشي. دغه دوه هیوادونه اعلان کړی چې غواړي د ناټو غړي شي. سویډن او فنلند لا غوړسته د ناټو د غړیتوب تر لاسه کولو هلې ځلې پیل کړي چې روسي د فروری په 14مه په اوکرين باندې یرغل پیل کړ. یوکرين هم غوښتل چې د ناټو غړي شي خو روسي مخالفت کاوه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیوز خبر ده.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې راپورته چې د ازبکستان حکومتي چارواکي وایي د جولای په میاشت کې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت د ارزولو لپاره د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي. تر اوسه د دغه کانفرنس په اړه کې ډېر معلومات نه دي معلوم، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان څخه دغو هیوادونو ته د سخت دریزې د تفکر د خبرېدو څخه اندېښنه لري. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د ازبکستان د حکومت یو لړ پورې چارواکي وایي چې تاشکند په پام کې لري چې د راتلونکي جولای میاشتې په روسیو کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. تاشکند ټایمز د رپورټ له مخې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت موقت وزیر ولادیمیر نوروف د مستقلو هیوادو د ګډو ګټو د ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویلي چې د دې کانفرنس تمرکز به پر سیاسي ثبات، امنیت او اقتصادي مسلو وي. د طالبانو اسلامي امارت تر اوسه لا دغه احتمالي کانفرنس د جوړېدو په اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چاریو شپږ افغان کارپوهان وایي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو د فعالیت او له دغه هیواد څخه خپل هیوادو ته د دغه ډلو د نفوذ څخه اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو یو ساسیا جواز سجادي په دې باور دی تر هغه چې په تاشکند کې د احتمالي جوړیدونکي کانفرنس اجندا او د ګډونکو په حق معلومات نه وي خبر شوی، د دې کانفرنس د پایلو په اړه قضاوت کول به مخکې له وخت څخه وي. خغل سجادي وایي چې په کانفرنس کې د هیوادونو ګډون هم د کانفرنس د پریکړو لپاره او هم دا چې کانفرنس یوازې په اخلاقي له باندې خبرې کوي او سپارښتنه کوي چې په عملی مسلو هم غږیږي چې دغه مسلو معلومیدل وروسته د کانفرنس په اړه وړاندوینه کیږي.
بنابراین تا این موضوعات را ما ندانیم،
خغلی سجادی ویل، تر هغه چې موږ په دغه مسلو پوه نشو د دې ناسې په باب په دقیق ډول قضاوت نشو کولای او هر ډول قضاوت له وخت د مخه قضاوت دی او د لازم د کڅخه به برخمن نه وي. د سیاسي علومو د کارپوه چې نړۍ د اوکرين له جګړې وروسته ویل شوی چې د کانفرنس په پریکړو د ګډونوالو موافقه هم د کانفرنس د پریکړو په مالکی دی رول لوبولې شي. د نړیوالو اړیکو بل کارپو سرور جعفری وایي چې د افغانستان شمالي ګاونډیان افغانستان کې د اسلامي سقدریزې ته مناسب به سرته په کتلې د خپل هیوادو د امنیت په اړه اندېښنه لري. خغل جعفری وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د دغه اندېښنو لامل هڅه کوي چې د ګډو تړونونو او ډلې زو اقداماتو لري له افغانستان څخه خپل هیوادو ته د سقدریزې د تفکر او امنیت د ستونزو د غزیدلو مخه ونیسي.
اما نشست های قبلی که
خغل جعفری ویل خو د افغانستان په اړه تیری غونډه او د سیمه هیوادو کومې غونډې د مخه جوړې کړي او تازه نړیوالې غونډې چې ملګرو ملتونو لرلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ځینې نړیوالو سازمانونو لرلي کوم ځانګړی پیغام نه لري. د نړیوالو اړیکو دا کارپو په دې نظر دی چې د افغانستان په دنده کې د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو او نورو مسلو ته باید دنده په دغه هیواد کې د حل لار ولټول شي. د سیاسي چارو کارپو شاهزاد مسعود وایي چې هر کانفرنس چې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره جوړیږي اهمیت لري، خو په دې شرط چې پریکړې عملي وي او د افغانستان په اړه سیمو نړۍ کې یو همغږي رامنځته کی.
هر کانفرنس چې د افغانستان په حق لا باندې جوړیږي موږ هغه ته په نیک فال باندې ګورو. مشروط په دې چې د کانفرنس پریکړه عملی او کوشش دا وشي چې په سیمه او منطقه کې حتی په نړیواله ساته باندې یو هماهنګي پیدا شي د افغانستان لپاره، ځکه افغانستان په اوس وخت کې تر بل هر څه بشري مرستو ته ډېر حزت ضرورت لري. د خلکو اقتصادي وضعیت متاسفانه ښه نه ده. د ولس چې د افغانستان سره څومره نړیواله بشري مرستې کېږي افغانان د هغې هرکلی کوي. زه امید کوم چې په داسې یو نړیوال کنفرانس کې د افغانستان ثبات توجه وشي، ځکه د افغانستان ثبات د سیمې او د منطقې ثبات.
د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو په پرله پسې ډول خپلو ګاونډي هیوادو ته په سرحدونو کې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد په خلاف ونه کارول شي. دا کنفرانس په اوکراین باندې د روسیې د فدراسیون د پوځي یرغل وروسته ټاکل شوی چې جوړ شي. پر اوکراین باندې د روسیې د فدراسیون پوځي یرغل د نړۍ د نورو برخو په څیر د افغانستان ګاونډیان هم سره ویشلي دي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. کله یوې خوا نړیوال د کورنۍ نړیوالې ورځې لمانځنه کوي، د بلې خوا نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري ناورین د دوام او ژورېدو په اړه اندېښنه ښودلې. نړیوالو ادارو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پیل سوی دغه ناورین ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. له دې امله په میلیونونو افغاني کورنۍ اړ شوي چې په خپلو بچانو کار وکړي. نور حال په رپورټ کې واوري.
تازه تازه یو ځل بیا نړیوالو ادارو د افغانستان د بشري ناورین او دغه هیواد کې د کوچنیانو د بدې ورځې په اړه راپور ورکړی. افغانستان لپاره د امریکا د سرمپتیش ادارې سیګار په خپل څلور میاشتنی راپور کې د نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ په دغه هیواد کې د بهبود د اندیکاتورونو د لا خرابېدو خبر ورکړی. په دغه راپور کې راغلی د افغانستان عمومي اقتصادي حالاتو په تیزۍ سره سقوط کړی. شاوخوا اویا سلنه کورنۍ نشي کولای چې خپلې غذایی او غیر غذایی اړتیاوې پوره کړي. د کوچنیانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیو د چیلډرن فند هم په افغانستان کې د اکثریت کورنۍ د عوایدو د لاسه ورکولو راپور ورکړي. د دې ادارې یو تازه سروې ښیي چې په هرو 15 افغان کورنۍ کې یو کورنۍ اړ شوی چې په خپلو کوچنیانو کار وکړي. دغه اداره وایي د افغانستان په وو ولایتونو کې 1400 سروې شوی کورنۍ سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 کورنۍ خپل عواید له لاسه ورکړي. په دغه سروې شویو کورنۍ کې 13% کورنۍ ویلي چې دوی اړ شوي چې په خپلو کوچنیانو کار وکړي. د کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ډلې ډلې سوالګرو کوچنیانو موجودیت د افغان کورنۍ د بې وزلۍ او په خپل د کوچنیانو د بدې ورځې حکایت کوي. باور داده چې د طالبانو د حکومت او د نړیوالو ادارو ترمنځ همغږي او د مسایلو سره مسلکي چلند د موجودو ستونزو د حل لاره ده.
اوس لپاره په افغانستان کې سره دی چې ډیره جګړه ختمه ده، خو اقتصادي ستونزې او نور ټولنیز ستونزې د حد زیاتې دي چې په دې کې د اوسنۍ پالیسیګانې او هغه څه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا کېږي او یا د هغه اړیکې چې د طالبانو حکومت نړیوالو سازمانونو بهرنیو هیوادونو سره لري د دې ستونزو لپاره یو اساسي حل تر اوسه کې پیدا شوی نه دی.
کله یوې خوا په افغانستان کې کورنۍ د پاشل کېدو تر بریده له ستونزو سره مخ دي، بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د کورنۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل یو ټویټ کې د کورنۍ د بهبود لپاره د خپلو هڅو د دوام ژمنه کړې. ګوتیرش ویلي ملګري ملتونه به تر هغې خپلې هڅې روانې وساتي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. اټکل دا دی چې که د افغانستان حکومت او نړیوالې ادارې د افغانستان د موجود بشري ناورین د حل لپاره بیړني او کوټلي اقدامات ونه کړي، په افغانستان کې به موجود بشري ناورین لا پسې سخت او ژور شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا درې پوځیان وژل شوی دی. وروستۍ برید ځانمرګه حمله وه. د پاکستان اړوند ادارې وایي روان کال کې د پاکستان په دوو ایالتونو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پوځ سره د پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتن غوښتونکو ترمنځ نښته کې نږدې 40 سلنه زیاتوالی راغلی دی. نور حال د شهناز نفیس پر پورت کې واوري.
د افغانستان سره په پولي په شمالي وزیرستان کې د دریو نورو پوجانو د وجلو سره په روان کال کې تر اوسه د پاکستان د وجلې شوو ځواکونو شمیره نږدې 130 ته رسیږي. روسي حمله یو ځانمرګي برید کوونکي کړي او هدف یې د پوج ګاډې وو.
سو پوری چې افغانستان کې طالبان راغلي دي نو دلته ټي ټي پی پاکستانی ایریاز کې قبایل کوکه خپلې سرګرمۍ ته دکړي دي. روزانه اټیکس کیږي، ټارګټ کیلینګ کیږي، د بقاعده مواری علي او دې دا کوشش ته چې دلته مونږ پاکستان کې هم دا شانت یو سیستم راولو یا کم دې خپل یو مخکې نه غاده چې پاکستان کې هم دلته امن راشي یا دی وایي چې شریعت راشي، شریعت نه نفاذ پورې بعد دې خپل
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پوج او وسلوالو ډلو ترمنځ د مودی راسي د رواني جګړې سره سره هدفي وژنې او په زور د بيدرکۍ پیخي هم کیږي. په دواړو ولایتونو کې د مدني ټولنې فایلین د هدفي وژنو او بيدرکۍ د پیخو تور په امنیتي چارواکو او کله کله په وسلوالو ډلو پوری کوي. نن هم پیښور ته نږدې باړه کې دوه سکان رونه وجلې شوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دغه کار د پاکستان دښمنانو کړي.
ریښتیا دا دی چې شمال مغرب سرحد سره د پاکستان خپل ستونزې دي. پاکستان په تیرو کلونو کې د نړیوالې میډیا له سترګو نه پناه هلته خلک وژلي دي. دوی چې سرحدي سیمو کې د کوم مقاومت سره مخ دي نو د هغې مخنیوی په بشپړه توګه کولی نه شي. ماته ښکاري چې دا کار به روان وی ځکه پاکستان تل د طالبانو په سیر ډلو سره د ملاتړ پایلې په سمتوګه نه دی ارزولې.
د پاکستان د پوج بیان په 14 اپریل مطبوعاتو ته ویلي وو چې د روان کال په لومړو درې میاشتو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې 99 پوجیان او د هغه په وینا 128 ترهګر وجلې شوي وو. په اسلام آباد کې یو سیړنیز مرکز د شمیرې لمخه د اپریل په میاش کې 14 پوجان وجلې شوي وو او په مئی میاش کې د روسي بریت سره پروان کال کې د پاکستانی پوجانو د وجلو شمیره اوس 114 ته رسیږي. زیاتره پاکستانیان پوستا د ځاني او مالی تاوان اوریدو په اړه ډیر کم معلومات لري او د دې یو لوی علت په ځایي میډیا کې په دغه موضوع بحث د نشت برابر ګڼلې کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په هکله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 11:30 بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
د یونان صدر اعظم واشنگتن ته رسیدلی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره په سپینماڼۍ کې ملاقات کوي او د یونان مشر به د امریکا د جمهور رئیس سره د ترکیه سره په خپل تشنج خبرې وکړي. د دې برسیره د یوکراین د جګړې څخه پس د یونان څخه انرژي د بلې وسیلې په توګه د کار اخیستو په اړه هم خبرې کوي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري. واشنگتن ته د یونان د صدر اعظم راتک ډیر په اساس وخت کې کیږي. د ترکیې او یونان ترمنځ اړیکې د تشنج ښکار دي او د یونان مشر به د امریکا جمهور رئیس ته د دوی په وینا د ترکیې په سرغړونو خپل دریز تشریح کړي. د سرغړونو کې ترکیې د الوتکو هغه پروازونه چې نابوبره د یونان په قلمرو کې سوي دي. دغه تیری ممکن د دواړو ملکونو ترمنځ شخړه ایجاد کړي او اروپا د یو بل بحران سره مخامخ کړي. د یونان مشر یوازې د شکایت لپاره واشنگتن ته نه راځي، بلکې د امریکا دولت ته یو څه وړاندې کول هم غواړي. د یونان یو دولتي مامور هیدرسکس په دې اړه دا سوایي
ده بامه یا نکلافتومه بامه یا ندیکسومه پوسو سوواروس کی اکسیو
مونږ واشنگټن ته د فریاد لپاره نه یو راغلی یو نه ورنه سوال او خیرات غواړو بلکې ورته وایي چې یونان د امریکا یو باوري اتحادي کېدای شي
یونان ممکن امریکا ته وړاندیز وکړي چې دوی د اف 15 دیش ډول جنگي الوتکو په جوړولو کې مرسته کولای شي دا مخکې د یونان حریف ترکیه کوله تر 2009 کال پورې ترکیه د امریکا سره د جنگي الوتکو تړون درلودي خو بیا چې ترکیه د روسیې څخه الوتکې واخیسته نو امریکا ورسره تړون ختم کړ د بلخوا ترکیه په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د ګډون سره مخالفت شي او یونان په دې مسأله کې د یونان سره ولاړ دی تر اوسه نه معلومه چې دغه دوه ملکونه به کله په ناتو کې شامل شي د یونان صدر اعظم د سفر څخه پس به د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر امریکا ته سفر لري نورو اف شپارس داوله الوتکو د اخیستو په سودا خبرې کوي د یونان صدر اعظم به د امریکا کانګرس ته هم په لومړي ځل وینا کوي واشنگټن ته د یونان صدر اعظم د راتګ څخه مخکې د امریکا دولت له کانګرس څخه وغوښتل چې په ترکیه د وسلو د خرڅلاو او د اف 15 داوله الوتکو د مجهز کولو تړون تمدید کړي ترڅو چې د یوکران په مقابل کې د ترکیه همکاري قوی کړي اوس یونان د امریکا د همکاري جلبولو د پاره د انرژي په ډګر کې د لاس ورکولو وړاندیز کړی دی ماهرین وایي چې یونان په دې پوهیږي د یوکران د شخړې څخه امریکا د انرژي متبادلو لارو ته ګوري یونانی ډیپلوماټ کومیتسک وایي
تا پاندا لاژو ستې پریوخی ماس میا نه ایسوروپیا پراګماتون
سیمه کې وځه فتیزه سره بدلېږي طاقت توازن په بدلیدو دی نو سوال دا ده چې یونان د یوکران د جګړې نه پس د انرژي د متبادلې منبع په توګه کار ورکوي شي او کنه
یونان د بلغاریې د لارې د غازو د یو ګران لګښت پایپ لاین په تیرولو کار کوي او کدا تکمیل شي نو د روسي اجاره داري به ختم شي دا پایپ لاین که جوړ شي نو دا به د امریکا قطر مصر او نورو ملکونو لپاره د طبي غازو لار خلاص کړي همدارس دا پاپلان با یونان د اروپا د پاره د غازو د یوې مهمې وسیلې په توګه راڅرګند کړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
روسیې کوونډي هیواد فنلند اعلان وکړ چې هیواد به له ځان پرته ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړي د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن په ګډون د ناتو د تړون لوړ رتبه ډیپلوماټانو د یک شنبه په ورځ په برلین کې غونډه کړې او په دې خبرې کړي چې څنګه د اوکراین سره لا نور کومک وکړي
د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن نن سه شنبه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگټن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزه واکمن حماس ډله له دغو مرستو ګټه وانخلي
President Biden asked me to come here.
ولسمشر جو بایدن لمات خو وختل چې د څلورو دلیلونو لپاره نن دلته راشم لومړی د اسرائیل امنیت د امریکا د ژمنتیا څرګندول د پراخ سبات په لور د کارپایل او پلویدی زغاړه او بیت المقدس کې د تشنوج کومول غزه ته د بیلنیو بشری رسوم لاټل چې فلسطینیانو ته ګټه ورسوي او زمونږ فلسطینیانو او فلسطینی چارواکو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو د دوام سبب شي
په غزه کې تیرونه اوربند وشو او د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ د یو لس ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل د غزه په ترنګ خنړی بمباری وکړه د دې جګړې لامل څه باندې 250 کسان وژل شول چې اکثریت فلسطینیان وو د اسرائیل صدر اعظم د امریکا ملاتړ د مننې ترڅنګ حماس ته خبرداري ورکړ چې کچیر بیا یې په اسرائیل برید وکړ نو کلک ځواب به ورکړي
If Hamas breaks the calm and attacks
که حماس اوربند مات کړی او په اسرائیل او برید وکړي زموږ جواب به ډیر پیاوړی وي او موږ په ځنو لارو چارو باس هم کړی دی چې د حماس مخڅن کوونی سوچي په وسلو سنبال نشي او د يرغل وسیلې لاستور نشي
صدر اعظم نتنیاهو په خپل وینا کې د حماس د بریدونو په وړاندې د اسرائیل د ځان نه د دفاع پر ژمنې ټینګار وکړ او د وضعیت په اړه کېدو کې د عربانو او مسلمانو هیوادونو د مرستې د اړتیا یادونه وکړه
We need to work together to expand normalization.
موږ ته پکار ده چې د اسرائیل او عربانو او اسلامي نړۍ ترمنځ د اړیکو د اډی کېدو لپاره په ګډه کار وکړو او د سولې موجوده تړونونه لا نور ټینګ کړو.
نتنیاهو همدارنګ د امریکا د هغې هوکړې سره مخالفت وکړ چې بیا له نړیوال تړون سره یو ځای کیږي چې د بندیزونو د راکمولو په بدل کې د ایران اتمی پروګرام محدودوي. خو بلنکن ډاډ ورکړ چې امریکا به د اسرائیل د امنیت لپاره خپل شراکت نور هم پیاوړی کړي.
مونگ پسیما که ده ایران ده بی ثبات کرنو سر ده مبارزه لپارا گت کارت دوام ورکوو. مونگ پوهیگو چه تاوتری خوالی تا دراستن دو ده مخنیوی ده پارا باید ده زمینه برابر کرو چه زن پرزای پات مسئلو او ستونزو ترسیدگی وکرو چه یوائی پا غزه که ده بشری وضعیت چاره کول او بیاودانه ول دی.
پا پام کده چه بلینکن با ده ده لند سفر پر محال ده لویدیز غار پا رامولا که ده فلسطینی داره لمشر محمود عباس سره ده اوربان ده دوام لپاره و گوری او بیا مصر او اردن تولار شی.
قدر من اوریدن که دادی اوس با ده امریکا جاخ سرمقاله واری چه ده امریکا ده حکومت نظر سرگنده بی.
ده استانبول به محکمه ده مدنی حقوق فعال او ده بشری دوستی طرفدار عثمان کوالا په دې تور چې ګومان کوي د حکومت د راپرځولو کوشش کوي په عمر باندې محکوم کوالا لومړی په 2018 کال کې په استانبول کې د جزی پارک د احتجاجونو په ارتباط د تورونو په باره کې بند شوی و. دغه احتجاجونه د هغه وخت صدر اعظم رجب اردوغان د مخ په زیاتېدونکو استبدادي واکمنۍ په خلاف په ټول هیواد کې د یو کال په اوږدو کې په یو تحریک بدل شلو. یوې محکمې وروسته کوالا ته د جزی د پارک له تورون نه برات ورکړ او د کوالا د خوشې کولو امر یې ورکړ. د سمدستی د هغو تورونو په باره کې بیا بند شو چې د جمهور رئیس اردوغان په خلاف د 2018 کال په کودتا کې د برخه اخیستله چې په نتیجه کې لږ تر لږه 250 تنه وژل شلو او د ملکي کارکوونکو ښوونکو فعالینو خبریالانو په شمول څه باندې 110,000 تنه بندیان شول. د کوالانو علاوه د ترکیې یوې محکمې او وطنه نور مدافعین په دې تور هر یو په 13 کاله بند محکوم کړل چې د اردوغان د رژیم د راپرځولو د کوشش سره مرسته کوله. په دوی کې یو اویا کلن مهندس مجله یا پی جی د استانبول د ښاروالۍ پلان جوړوونکی تایفون قهرمان او مستند فلم جوړوونکی جی گیدم ماتر شامل و. امریکا د محکمې په دغه پریکړې سره په ژوره توګه نارامه او ناامیده شوې ده. برسره پر نورو کسانو عثمان کوالای محکوم کړ. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس په ولیکل شوې وینا کې ویل د غیر عادلانه محکومېدل د بشري حقوقو د اساسي ازادۍ او د قانون حاکمیت لپاره د احترام سره سر نه لګوي. مونږ بیا په ترکیه باندې غږ کوو چې د اروپایي محکمې د بشري حقوقو د مقرراتو په نظر کې نیولو سره عثمان کوالا خوشی کړي هم دغه راز نور ټول هغه کسان چې په خود سرانه توګه بندن شوي دي آزاد کړي. امریکا په ترکیه کې د مدني ټولنې مطبوعاتو سیاسي او تجارتي مشرانو د قضا په دوامدارو زورولو سره په جدي توګه اندېښمنه ده. په دې کې بیل محاکمې د اوږدې مودې بند د تروریزم او د جنایي تیری د پیښو لپاره د پراخ ملاتړ ادارې شامل دي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق پرایس څرګنده کړه د ترکیې خلک د دې مستحق دي چې د غچ اخستلې له ویرې نه په غیر د خپلو بشري حقوقو او اساسي ازادیو نه کار واخلي. د بیان له ازادۍ نه د کار اخستلو د سوله ییزو غونډو او ټولنو له جوړولو نه د کار اخستلو حق د ترکیې په اساسي قانون او د دې د بین المللي قانون په مسؤلیتونو او د اروپا د امنیت او همکارۍ لپاره د سازمان په ژمنو کې راغلی دی. مونږ له حکومت نه غواړو چې د سیاسي هدف له مخې تعقیبول پای ته ورسوي او د ترکیې د ټولو اتباعو د حقوقو او ازادیو درناوی وکړي.
تاسو د امریکا جاغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.